ښکارس مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره لکه په د بابر لبند سره بیا د سنور زین سره
د تا کور اصلا د بابا د وکمنی اته کاله بعد جوړ شوی دی چې د تاریخ مچای په کول اوله سو چلو پنځوس کې جوړ شوی دی نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې کور اوس دوه سوه دوه شپېته کاله کېږي او دا بیا په ډېر لسو پیسلا راغلی دی اوسنی جوړښت موږ ته پاتې وو له ډېرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماري ډېره ساتل شوې وه مګر د باندې یې تر ډېره حده پورې یا بیخی زیاده خراب شوی وه چې د نورو ودانیو په لیدو زما لپاره دا ډېره مهمه وه چې په دغه خښته ګچ نولوخ ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډېر پخواني سبکونه وه او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وه په دې وروستیو کې د افغاني معمارۍ شکل تقریبا ډېر تغیر شوی یا په اصلاح سړی ویل چې ډېر موډرن شوی وو ډېر تاریخي سیمو چې افغانانو خپله ورغولې د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوی په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ سب کې کارېدلې هغوی د بازار څخه د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کونجې وي نوې تاریخي ارزښت درلود بیا بیا وروسته ورباندې تاریخي سیمې راغولې چې په دغه کور کې تر ډېره حده پورې دغه باریکۍ ته ډېر پام شوی دی د مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوي وه او له دوو سیمو څخه خښتې کار شوي لکه مخکې چې ما یادونه وکړل دا لومړنی ځای و چې ما ولیدې چې افغاني معمارانو په ډېر ښه دقت ذراکت او په ډېر آهسته آهسته د کور په ډېر ښه شکل جوړ کړی و زما دپاره چې تر ټولو مهمه وه هغه د معمارۍ هغه رنګ و چې د خشکو یا وچو وطنونو د مثال په ډول لکه په کندهار کې چې هلته دوړه وو موږ بارانونه دا ډېر لرو د هغو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی و په دې کې چې دا زما دپاره ډېر مهم و ځکه چې هغه د افغانستان د آب و هوا سره ډېر جوړ دی هغه زیم نه کوي هغه کښینی نه هغه نور د سوالونو نه اخلي نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپله بودیجه په خپله معماري او په خپل لاس په هماغه پخواني افغاني بخارۍ سب باندې رغولی وو او تر ډېره حده پورې یې هغه باریکۍ هم ساتلې وي چې هغه د بابا په وخت کې وي او اوس هم باید هغه وساتل شي نو زما فکر البته زه په دې برخه کې شاید ډېر مسلکي ونه اوسم ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث دی خو زه چې کوم تاریخي سیمو ما لیدلې دي د بلایسار د اختیار الدین کلا د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمال په دې وروستۍ کې د اغا خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې او یو ډول اضافه کاري هم په کې وسو چې هغه د غربي او شرقي معماریو یو ځایوالی و چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه هم و په تاریخي بحث کې مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي او هغه څه چې په تاریخي ودانیو کې کار شوي دي هماغه څه یې هم ورته ساتلي دي
که سم تاسو ویل سي تاسو هغه معماری اړخ په برخه کې تبصره نه غواړي لیکن که چیرې دا پښتنه په دې شکل له تاسو وکم پښتون زوی صاحب د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي څه باندې دوه سوه شپېته کاله پخوانی وخت
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو پخوانی د کور حیثیت دی چې یو ځل باید هغه پوه شو د بابا په کور کې چې دا د کندهار په لومړۍ ناحیه د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې قرار لري نو زه په کوڅه کې یو د بابا د کور مسجد و یو همدا کور و یو څنګ ته طویله خانه وه یو د بابا د دولتداری یو کور چې دا متاسفانه د وخت په تېرېدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي ځینو خرڅ کړي دي ځینو په بل څه مصرف کړي دي خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو شپېته یا اویا فیصد برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرفغني په وخت کې استعمالات او اوس یې د رغولو باندې کار کړی دی په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای چې دا به شانشین یادېده دا په درېیم منزل کې دی یو لوی دالان دی د دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی ماته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوشکنان ورته ویل کېده یو ډول واړه دریزونه وو د پر بنسټ موږ ویلی سو د عزدي مجلی د کتاب پر بنسټ موږ ویلی سو چې دا د غوژنیونکو په معنا وه غوژکنان. دا به هر غوژکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته به غوژ نیولی و چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي. اوس چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېره پخوانۍ سبک وه، په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نه نه کېدی مگر امر باش په ولاړ. زما دپاره دغه تر ټولو جالب ځای و. او په دویم برخه چې ما ته یې هغه د لغونچا ډېر احساس را کړي، هغه په زیرخانه کې هغه باغکشان و چې تر دوهم او درېیم منزله پورې یې هوا رسوله. یعنې داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړي داسې فکر کاوه چې ما ته تازه هوا راځي. درېیم ځای چې هلته یو وړ هاوس و او هغه د شاه ویلي سجدان لامچا بابا په نامه نومېدلې ده. د ویلي سکور ته راتللې او هر څه تویدلې او په دغه یخ اوبو به دا ودانۍ سړېدله. دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ما ته یې دا احساس را کړي چې ودانۍ هماغه په پخوانی شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې.
پښتون صاحب تاسو زیرخانه د دې کور یاده کړله. یو وخت چې دا کور نو رغېدلی یو ویډیو یې ما کتله، په هغې کې زیرخانه ښکاره کوله او هلته داسې یو ځای و لکه د اوبو لپاره چې جوړ شوی وي. داسې ویل کېدل چې بابا به کله ناکله په ډېرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به د اوبو له خاطره ځای و او پاچا به هلته پښې پکې ایښودلې. په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شوي دي، ساتل شوي دي او جوړ شوي؟
بله، په تکاو یې زیرخانه کې همداسې یو ځای دی چې داسې د ناستې ځایونه شاوخوا لري او تقریبا دوه په یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا ویل کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کړي. او داسې معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېره حد پورې ګرم وطن دي، ممکن د پښو د سړېدو دپاره هم دا یو څه کار شوي وي، ممکن د اودس دپاره هم دا حوض کاریدي ځکه هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته به یادلې. دا حوض په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی او د حوض پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوي وي هماغه ته په کتو یې هغه ورانې شوي نقاشي بېرته رغول شوي دي. بله دسته،
تاسو د مرکې په پیل کې دا وویل چې د دې ودانۍ تقریبا 50% کارونه پاتې دي. دا 50% څه پاتې دي؟
50% هغه برخه پاتې ده چې د کندهار ښار چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی نو د وخت په تېرېدو نور ښار ډېر راپورته شوی دی. احمدشاه بابا کور حویلي دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متره ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی. فقط دوی یو څو سهان کښېږي دي چې هغه اوبه باید په دوو سهانو کښې سره دغه برخه یو څه پاته ده. او دوهمه برخه چې پاته ده تر ډېره حده پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاته ده. شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي.
له ښاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا د رغېدلي کور په اړه لاسادي راډیو مجلې سره د خپلو څېړنو په استناد خپلې لیدنې کتنې شریکې کړې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ.
لا زندان تر زندان لنډه کیسه، دا کیسه د بارکوال میاخیل ده چې په خپل ژغې په ازادي راډیوي مجلې لورولې ده.
سباون دوه درې کتابونه تر څنګ نیولي د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان و. تا به ویل څوک تر شا ورپسې دي. د کور په ورځ ړېدلې خیرنه پرده یې په زوره پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت. مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرۍ ته ورغږ کړل. څه سوې؟ ورور دې له کالجه راغی، زر مړۍ ورکړه. سباون سترګې راکښلې وې. کوټې ته د ننوتو په وخت یې په غوسه وویل، مړۍ پرېږده، نه یم وژی. کتابونه د کوټې تخچې ته لری ورو غرزول او لای تور پالشکړی ګوټونه نو وکښلی پختنځی ته تیز ورغی. بدری پر اور پراته دی کې چمچی وهله د دل بردن ژغ سره له ډاره پورته وغورځېده. مردارې ته بیا په اوره کې ولاړوې، غواړې په دغه چمچۍ د سر در وکټم؟ بدری په دیګ کې چمچۍ نیولې لکه لاس چې وچ سي غلې وه. په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ. لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې وربړچ وهل. ګوره که مې بل وخت بیا په اوره کې ولیدې بیا به دې پخنځي ته نه راننوځي، اورې؟ او بیا هغسې تیز ووت، بیرته خپلې کوټې ته ننووت، ګوټونه یې وکښل، ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل، په تازه راغلیو بریتونه یې ګوتې ووهلې. لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله. د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوي وو. په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه. سباون ګریوان ته ځیر وکتل. ادې ته یې ودوې او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي، خلک به څه وایي؟ که یې مېړه خبر سو شرم دی. مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه غږ یې وویل: زویه، که دا مې راسمړې چرګې وتلې وې، په هغو پسې یې سر وښکاره کړ. ځیرک هم سکول ته تللی و، کنې نور خو بدرکې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی. د سباون زړه ته د مور خبره ولوېده، خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدری ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی. ډوډۍ یې وخوړه، موبایل یې له جیبه راوکښ، فیسبوک یې پرانیست، اړاوه را اړاوه د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده. ورته لیکلی وو: د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه، خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ. څو شېبې وروسته بدری هم راغله او د مور څنګ ته کښېناستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوایست، خټین دیواله ته یې تکیه ووهله. تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه، د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایله بدری ته مخ ورواړاوه. داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خو سرګنۍ یې نور له خدای څه غواړي؟ بدری غلې مسکا وکړه، خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو. ځیرک راننووت. 12 کلن ځیرک د سکول بسته راوړه او د بدری پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړی وروسته د ځیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدری لا بیرته کار ته نه و کښېناستې، د ور باندې غږ وکړ: زما د لوبو ماسۍ دې منځلې دي که نه؟ زه ماسپښین میدان ته ځم. زما ګوټونه هم سم سپاکه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلي دي. بدری ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې. په مینهناک انداز چې پر څیره یې مانیجر نه مسکا خپره وه، جواب ورکړ: ورورکه، ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم؟ ځان خو مې نه دی لغاړې. ځیرک پر دې خبره د ویاړ سا واخیسته، لکه دی چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل: شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره ځیرک هم له جیبه موبایل راوایست. تر سباون د ده موبایل هم کم نه و. د سترګو په رپ کې ټیک ټاک خلاص کړ، غوږې یې غوږ ته واچولې، ویډیوګانې اړولې را اړولې، د لایو اپشن یې کلیک کړ. د بېلابېلو خلکو لایو خبرو ته تم شو، خو یو یې پر زړه ولګېد. یوې سربخونې سپین نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه، نرۍ، تورپخون طلایي ویښتان، خورا ښایسته وه. ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر 15 وه. بدری زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ شوی وو او اوس تازه یې له یوې داسې انجو سره کار پیل کړی وو چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدری تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده شوې وه او ورور یې د دې له وریندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ وه. بدری په سپېدو له راویښه شوې وه. د زرین سپینې کاټن جامې او تورو کورتۍ استر کړي وو. د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې وربرېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل شوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار 9 بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت. داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ورو خواته روان سو او بدری ته یې په امیرانه انداز وویل: که چا ور ټکاوه دلاور رولېږه، خپله مور ځه. بدری غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولی له معمول سره سم وختي لا جارو کړی و. سکول ته تلونکو درو لورونو ته ناشته ورکړې وه او د هغوی لوښی ومینځل. له خپلې د خواښې او خسر د لورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالي راویستل او د جامو مینځلو ځای ته یې راغونډ کړل. ماسپښین و چې د کور ور یې وټکېد. 15 کلن لیور دلاور یې ورواستاوه، خو تر وره خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې غږ شو: پولیو والا یو، کوم کوشنیان مې چې څاڅکې ورکړو. بدرې ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل: دا پولیو څاڅکې هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدرې په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ: خورې، موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ. زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پخلنځي کې په کار بوخته شوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد. ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ور واستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یې یو ډډ غږ واورېد. هغه بله د سپي لور څه شوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدری په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلی پر دوو هیټرونو پروتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه: ګوره، نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت کې مې په ورکې ولیدې، بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ورخوشه کړم، ازادي ډېر خوند درکوي. بدرې غلې وه، په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچې فرق یې ورک شو. تا به ویل چې لاس یې په دیګ کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدرې په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوشی احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شېبو کې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد. په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ور واړول. غوښتل یې په بیړه پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهوو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره شو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغه یې وکړه: دلته راسه، یې بلاګۍ. غږ یې له کوټې بهر ټول واورېد، خو بدرې پوه شو چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او 15 شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدرې غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ ژغې تر غوږ شو او چې سر یې راپورته کړ، بدرې له کوټې وتلې وه.
له ښاغلي میاخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیوي مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مرګ پوڅو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول اووه نوي مخه دی چې 24,000 کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دې د 50,000 او 80,000 کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول د لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوار.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څرنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی؟
زما خو له لومړي سره د پولیسي ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه، د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه. خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانه دمه چا څه تکمیل کمنو بیا ډیر کلونه ورسته دا یو پولیسی جمله زما په ذهن کې لکه راپیچکاری چې شي په دې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پسته دی نو دا سیمه انګیرنه مې کوله چې دا یو ډیر خنوم دی د پولیسي ناول لپاره خو کزه چې توانېږم عمو کلونه کې دا د ځانمرګو یا د ځان وژونکو پیښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې داسې میاشتې یا داسې اونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي زموږ ولسوالۍ زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله یا څوک په شهادت نه رسېدل یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړله او بیا بند شوم نو مخکې تګ نه کېده ځکه ما په فکر کې دې کیسې ته هغه کرکټرونه موضوع پیغام زمان مکان دا هېڅ شی مې تصور کړی نه و او ما قلم راخیست او په قد د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم یوه کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب وباشه یعنی تاسو د کیسې له انجامه خبر نه وي او کیسه مو پیل کړې انجام ته ورسېدی څو وخت هم داسې وویل چې دا د اوس بشپړ شو
د دې ناول د انجام ته رسېدو د موده چې اوږده شوه وجه یې همدا وه چې د مخکې نه زما په ذهن کې څه نه و کله چې ما لومړي درې څپرکي د دې ناول ولیکل په داسې تصادفي ډول باندې همداسې جمله په جمله باندې مخکې تلمه نو بیا زه بېخي بند شوم ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسېدلی وې او ما نشو رسولی له دې وجهې دغه کاري د دې کتاب د لیکلو موده و نیم یا اته کالو ته ورسېدله خو په دې وروستیو کې مې داسې ژمنه وکړه زما د ژوند داسې دا کاغذونه مې چې دلته په الماری کې به ایښي وو داسې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري چې کومه ده دا تکمیل کومه بشپړی کړم نو دې وروستیو پنځه شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې او داسې دقیق کار مې پرې وکړ مخکینۍ پیښې مې په ذهن کې واړولې ومې شاربلې د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکي باندې انجام ته ورسوو کومې پیښې پکې باید راشي څنګه دا پیښې راټولې شي نو له ښه وخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکړم یا پلاټ ورته جوړ کړم نو پای ته رسولې په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزي کرکټرونه شیبر صاحب بدی چې دواړه تر ډیره پورې یوازې د دې له وجهې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی یا قرباني ورکړې ده نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم د یو کرکټر لاړخه دا لوبول شوی دی ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی ځانمرګ یې کړی دی. دا احساسات لري جذبات لري نه پولیسي پوهه لري نور پوهېږي چې د پردوی تر شا څه روان دي سیاسي لوبې څه دي دا له کوم ځای نه تمویلېږي دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزي کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د ده د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزي کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي او مرستندوی کرکټرونه هم په دې ناول کې شته خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. اوس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي بیا مو څه نور شیان په داستان کې ور زیات کړي دي او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دغه کیسه ټوله خیالي ده. تقریبا د دې کرکټرونه هم خیالي دي د زمان مکان هر څه خیالي دي خو په یو ډول باندې نه هڅه کړې ده چې په رښتینی ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونه تصور کړي. مثلا په مابس کې ما داسې کرکټرونه انتخاب کړي دي چې هغه که څوک د هغې کرکټرونو پاراګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي یا به کوم کوڅوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پېښې شته دی چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند نه تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړي دي. مثلا ځینې اصطلاحات ځینې متلونه چې هغه بېخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی و چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شونډو کېږي. نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستي ځینې پېښې ځینې خبرې ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي خو کرکټرونه عموما ټول ما خیالي انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شي پر ځای
دا کرکټرونه سره ورته خبري کوي او کنه خبري بیل دي د مختلفو ځایونو دي او فرزند جن کسان شای ډیر متلونه وایي بلې بیاونه وایي
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه دا شنه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده د مکالمو خبره نو هغه کریکټر باید د خپل سوي سره وګږي او هغه د خپل طبیعت سره سمه مناسبه مکالمه وکړي نو مشران په یو ډول مکالمه کوي کشران په بل ډول مکالمه کوي لوستي یا کلیوال یا خاري نو د دې ټول هغه طبي خبره د پاکي ژوند کې چې زمونږ استاد سي دا مکالمه او ډیالوګونه سره توپیر لري دغه په ناول کې کمدار سره په نظر کې هر لیکوال ونیسي او ما کوشش کړی دی چې دا د دې شي ته پام وکړم د ډیالوګونو په برخه کې
پولیسی ناول لپاره په ځینو برخو کې چیرنه پکار ده او تحقیق پکار ده مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي کېدای شي چې تحقیق شوی وي د سارنوال له اصولو سره باید څوک آشنا وي په دې برخه کې تاسو چیرنه کړې و چې دا ناول مو لیکه
تیبر صاحب د دې لپاره چې ما خپل د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه و تیر کړې او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی نو مال زین زندانیانو سره خبرې وکړې چې د سې حساب کتاب دی د ډوډۍ څنګه د تشناب ته د تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وخلو یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانې ته ځي که نه نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهې او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی نو ضرورت چې څېړنه وشي پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تیر کړي دي یا دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلي دي یا عموما په مابسونو کې څنګه پېښې کېږي څنګه جنجالونه رامنځته کېږي د بندیانو هغه ورځنی ژوند چې کوم دی یا ساعتونه کې دي هغه په څه شي په کومو مصرفیتونو او بوختیاو باندې تېرېږي په د دې هر څه په اړه باندې ما پوره پوښتنې کړي دي له بندیانو سره مې پوښتنې مطرح کړې دي هغوی مې اورېدلې دي د همدې څېړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی شیبر صاحب دا ډېر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ما ته هم خوند راکوي او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي زه ډاډه یم نو که دا څېړنه نه وای شوې نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله
د مرګ په څو دی په کومو کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي هغوی څلور ویشت زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وایي البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی ناولونه ډېر کم دي په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړه داسې په زړه کې در تېره نه شوله چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي
شیبر صاحب بیا خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې دی تصویر کې دی هغې ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پېښې مخ ته وړي دي مثلا عموما پولیسي ناولونه د نورو ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم یې زیات وي خو ستونزه دا وه شیبر صاحب چې ما نشو کولی چې دا خپل ناول هغومره وغځوم چې مثلا موږ زه پکې نایټ کلبونو ته نشو متلی یا زه پکې د مینې اړخ ما پکې نشو ورګډولی که دا کارونه ما کولی شو چې دا مثلا سودا درونه وي په ځای باندې درې سوه مخ بیا به د ناول دغه خوند چې اوس پکې پاتې دی او لوستونکي ترې اخلي دا به بیا نوی پاتې وي او ډول مصنوعیت به پیدا شوی وی مثلا زموږ په وطن کې اوس نایټ کلبونه یا دا د
یو څو خو دا نه وایي چې د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یا دې ته اشاره وشي لیکن له لویه سره د ناول په حساب باندې شمیرې کم یعنی د کلماتو شمیر کم دی
شیبر صاحب اوس خو عموما که تاسو پام کړی وروستیو کې چې څومره ناولونه چاپ شوي که هغه د کره کتنې له اړخه ورته وګورو دا ټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي ناول ته هغه بیخي د لږې لویې لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي له دې نه مخکې زما یو هغه ته اوس بیا ناول نه شو ویلي هغه شل زره کلمې وو زما یو کتاب چاپ شوی وو نو دا بیا له هغه نه یو څه غږ دی خو ما د پولیسي ناولونو په اړه خبره وکړه چې لوستونکي واره نه خوښوي چې څومره لوی هغومره خوند ترې اخلي نو ما خپله هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نورو اړخونو ته ونه باسو یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کړو یا هغه لا اوږدو لارو باندې د اصلي هدف ته راتاو نه شو بلکې یوه لاره مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه له خطرونو نه ډکه ده او همداسې مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی. دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی.
له ښاغلي ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ، په دې باور وو چې د ناول هره جمله باید له دوو څخه یو کار ترسره کړي، یا دې د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا دې کیسه مخته وړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای